ګرانو دوستانو ستړي مشه د اختر دویمه ده یو ور بیا درته د اختر مبارکي وایو ز اجمل اند په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم په دې خبرونه کې د اختر له لومړی راځي تر اوسه پوري د اعلان شوی اوربن په بیلابیل اړخونو غږیږو په کوم ولایتونو کې په پام کې نیول شوی په کومو کې نه دی نیول شوی دا به له خپلو همکارانو واورو همدارنګه به دا هم واورئ چې په ننګرهار کې د خیوې په ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 15 ماشومان وژلي دي نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې شپږستنه د ورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وژل سوې دي د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځېنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې او د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د خبرونو تفصیل شپارستانه د اورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وشل سوي دي د پېښه د چارواکو په خبره ده شوی ولسوالۍ په کلاتک سیمه کې نن سهار سوي ده د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې وشل سوي کوچنیان دي
متاسفانه د سیلابونو له امله یو مېرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ سکونه جری په کرنیزه او نور ځمکې سیلابونه وړي دي
چارواکي وایي د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یې ورډله سیمې ته رسېدلې ده د کورونې چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځېنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې د دې وزارت ویان طارق آریان نن د خبر ازادي راډیو ته داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 50 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ پیښه په دهراوت ولسوالۍ کې سوې
وطنه ملکی کسانو وشتل چې مرکزی سیمه ته ځان را ورسېد د یکوري په کلی کې د وسوالو مخالفینو د ځای پر ځای سوي مین په 14 په اساس څلور تنه شهیدان کیږي البته د دوه تنه ماشومان هم وو همدارز نن په 11 بجو په شاوخوا د تریکوټ ختیځ لور پته یو کس خپل زراعتي مزکو کې بوخت وو چې د شیخ کلی مین له امله شهادت رسېږي
تر دې یو ورځ مخې نه د اختر په لومړی ورځ په هرات کې هم د ماین په 14 کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوی دي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده زموږ غلازادې راډیو ری د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولې ایز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو هغه وایي د براکه په نوم د دې بټۍ له څلور ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتو کې په بریالیتوب سره ورسېدل نو موري زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هوا د انرژي د یو پر څلورمې برخې اړتیا پوره کول دي د دې دستګاه څلور نوې سلنه بشپړه سوې ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتره کې موقعیت لري د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې عمده قرارداد دي د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 0 اوښتی د جولای پر 11 په دې هیواد کې څه باندې 1400 کسان مړینې ثبت شوې دي کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی دی په متحده ایالاتو کې د جولای پر 11 9500 نور کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې په دې هیواد کې د دې وباله کبله د ناروغو کسانو شمیر تر 4.5 میلیونه واوښت ډیری مسلمانانو نن په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیا سپارښتنې رعایت کړې زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جماعت کې ادا کړ او یو بل ته غیر ور نه کړ یو دینی عالم مفتی مکرم وایي چې په ټوله کې د خلکو ګڼه ګڼه لږ ده
بړي جګاوو پر جمګټا بھیڑ بھاڑ کم ہے
د وی د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو او لویو جماعتونو کې د خلکو ګڼه ګڼه لږ ده لمونځ کوونکو ټولنیز واټن رعایت کړی او ماسکونه یې اغوستي وو د رويټرز خبري ایجنسی راپور لمخه پتیرو څلرويشتو ساعتونو کې چباندي و 50 زره کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته سوي دي. په دې هیواد کې د کورونا د مړینې شمیرې په همدې موده کې شاوخوا 28 تنو ته رسیدلې دي. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتا اتیا کلن نیول سوی کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنه یې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا وایروس د ټولو اخته سوي کسانو 8 سلنه په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4,300 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن له پایل راهیسي تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ځینو ولایتونو کې خلک د اوربن د غزیدو غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربن دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربن شي.
په دې اړه په ریپورټونو سربیره د افغانستان د نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د مړینې په مناسبت یو ریپورټ لرو. د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی په اړه وایي:
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو، او د ده نثرونه د ده کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو.
په دې سربیره به د افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د حقیقت څه دی پروګرام اوریدلی شئ. همدارنګه تاندې څانګې هم مه هیروئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن له پایله تر دې مهاله په ټول افغانستان کې د هیڅ امنیتي پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. اوربن د اختر د لومړۍ ورځې له نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی، او د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق اریان په وینا تر اوسه پورې ترې هیڅ لوري سرغړاوی نه دی کړی. نور تفصیل له کابل څخه د خاطر پردیس په ریپورټ کې اورو.
لوی اختر او د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویمه ورځ له کوره په چکر راوتلی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه، چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. نو زه غواړم د دواړو جناونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند د تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کړو اوس کولی شو چې خپل اختر ښه په خوشحالۍ کې تیر کړو.
طالبانو په لوی اختر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهر یې هرکلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آرین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار و.
از دې روز کې آغاز
د ویلې تیرې ورځې را په دې خوا تر اوسه کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته کړه چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پای دغه اوربند په سمه توګه دوام ومومي، او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسنی لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي و چې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه درامسته شوی. یوازې په تیر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې لګیدلې وه، په ترڅ کې څلور کسان مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چار وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتونکی دی او باید اوربند وغزیږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان له مخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې د رامنځته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه، خو طالبانو بیا دغه برید غندلی، ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کونړ کې دینی عالمان او عام خلک له اوربند څخه خوښ دي، خو دوی وایي دا درې ورځنی اوربندی په دایمي او اوږدمهالي اوربند بدل شي. له کونړ څخه نور تفصیل د روح الله انوري په ریپورټ کې اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو، موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیال مولوی عبید الله بهاری وای اوربند تل کې دو سره د سولې راتلو ته هم د خلکو هلی زیاتې شوې دي.
د دوه لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوه نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږ د امیدونو یو لار ده چې زمونږ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانان ورونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویر و چې په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم له کومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره همدغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي، او نن د اختر دویمه ورځ خپل خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو، موږ به په یاري سره لمانځلو. موږ به یریدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانیږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په ریپورټونو کې مو واورېده چې په تیرو دوو ورځو کې اوربند ټینګ شوی او کومه لویا امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې عموما د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورځنۍ توګه رامنځته کیږي، خو سیلابونو بیا په ننګرهار کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په ننګرهار کې ورښتونو او سیلابونو لږ تر لږه شپاړس تنه وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغه سیلابونه د کوس کونړ په ولسوالۍ کې د خیوې په سیمه کې په کلټک او زوړ کلی کې نن سهار راوتلې دي. په سیلابونو کې یوه میرمن او پنځلس ماشومان مړه شوي دي. ویل کیږي چې یو ماشوم لا هم نادرکه دی چې لټونې روان دي. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دې سلابونو لامل یو مېرمن په ګډون شپارس مرشومان شهیدان شوي دي چې د یو مرشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور مرشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جری په کرنیزه او نور ځمکې سلابونو وړي دي.
په افغانستان کې د ځنګلونو او ونو بې دریغه وهل د ناببره او ناڅاپي سیلابونو یو مهم دلیل ګڼل کیږي. همدارنګه خام او داسې کورونه چې د خوندیتوب تدابیر پکې په پام کې نه ونیول شوي او د سیلابونو په وړاندې مقاومت نه وي سنجول شوی هغه بل سبب دی چې ډیر کله په دا ډول سیلابونو کې د سر په زیان تمامیږي او په ځانګړې توګه د ماشومان لپاره چې خپل ځان ډیر نشي ژغورلی مرګونه وي. سمګګل ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
ترین کوټ کې خلک وایي د غلطه دروګ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی دا هغه سیمه ده چې نشئی توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د ورزګان اوسیدونکو وایي اوس د غلطه دروګ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی آر دي چې اند ورځ لخوا خپل کورونه په پیرا وساتي. په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په ریپورت کې وایي
د ترینکوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توریسم چې د امنی کومندانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې ولس بجې دي څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د وزارت توتونی ته ناس دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راوړي ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پر وڼه ورځې په مخدره موادو روش د کسانو کور لوټلی دي. دیوای کڅه هم په نشي تو کوروش د کسان په هر سیمه کېستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چهار لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کوروش د کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورولو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغه لته د سبزی یو هټي هم لري. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلي ولایت مقام او امنی کومندانی ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خوای تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی. دی وای په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دی حالات تر رسولي چې ارسوي خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه سي.
تزمو شکایتونه پراته دي ګوتی مور لګولې دي دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې دولت موږ ځغ نه دی ورولې کني یغلې سونه وسمه پراته دي دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې یا د ګسر سرایونه ورونړي یا د ګسر کور ور وسوځي ونه سودو نزور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املاکي دلته د خپل فاری ته د غروینانو د لاس موږ نه سکولې خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي بلکې ویر لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي دی. وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په ورزګان ولایت کې د نشي تو کو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15 ډیر زره نارینه او ښځینه په نشي تو کوروش دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اورزګان ولایت امنیه کومندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور مونږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او مونږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه کومندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دوی په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د رشدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د رشدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو رشدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د رشدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو رشدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د رشدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د وبخی سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني په یو روغتون کې عمر. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاین لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې موثره ونډه لرله. اسمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونزي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه کړې ده. خغلې باجوړي د سلیمان لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږیږي.
په دې خوشحالي سره وای دوه مې شډې دردونکو په خوا د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی و، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د دې ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. چیرته موږ د دغه وخت شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغه سې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړی باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د په دغه زړښت کې هم دا چینه نو چې دا روانه و او متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نور وچه شو.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسو اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر سیاست سره تړلې وی لدی استا او د خلکو په زړونو کې به د سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې روسي کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیثیت تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ولازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړ. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د دغه ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه و، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوم او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس خبرېدا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد غیز کړي، خو د ټکنالوژي یو شمیر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. د امازون، فیسبوک او اپل پشان شرکتونو د کورونا وایروس د خبرېدو په موده کې زیات پرمختګ کړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوا ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دا پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکوي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلی احتمال شته چې د ټکنالوژي د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړی شي، ځکه چې د دې په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژي د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغو شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ش عمل نه لري. د امازون شرکت اواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 5 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخت را په دې خوایې ساري نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پرانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
ازادي رادیو دوستان زموږه غلا ازادي راډیو ناوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ری زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ویب پاڼې پته ده. اوس هم 3:30 شوي یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
شپارستانه د اورښتون او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلتک سیمه کې نن سهار شوې ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو میرمن او 15 ماشومان وژل شوی دي. څلور ماشومان ټپیان دي او یو ماشوم لا درک دی. نو وړي وایي چې لسګونه کورونه او کرنیز ځمکې هم د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د اختر د درې ورځنی اوربند له نافذېدو راهیسې په دې هیواد کې کومه لویه جګړه نه ده سوې، خو تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. د عربی نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربی متحده اماراتو د سولیز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یوه ته اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر زورو اوښتی دی. د جولای پر 1 په دې هیواد کې څه باندې 1400 مړینې ثبت شوي دي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشته ایالتونه دي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې د شمیرو ډېروالی پکې ثبت شوی. ډیری مسلمانانو په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې دي. زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جومات کې ادا کړ او یو بل ته غیږ ورنه کړ. د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه 80 کلن کس د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی.
سنت زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بل خصوص د افغانستان پایتخت په کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووند لپاره هیڅ نوع خدمات نه ورکول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوګه